لشه په ټلیفون علاوه کده افغان بی سیم سیم کارت لري په 803 مېرې سر لوسه مشته پیغامونه را واستوي. ستاسو پیغامونه به له خپل ملمنو سره شریکو. البته هغه پیغامونه چې له موضوع سره ارتباط ولري او دغه راست د فیسبوک له لارې کولای شي چې مشته پیغامونه را واستوي. ستاسو ځینې پیغامونه را رسیدلی دي، دا به هم له ملمنو سره شریکو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه احمد تکل وړاندې کړي.
سلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونو ته پام وکړئ. د سولې د عالي شورا یو مقام وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قمندان چې د انتحاري حملو مسؤول و په افغانستان کې وژل شوی، او تاجک چارواکي د داعش ډلې د دوو مشکوکو غړو د نیولو خبر ورکړی چې په تاجکستان کې د تروریستي حملو پلان درلود. بشپړ خبرونه. د سولې د عالي شورا یو مقام وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو دوهم پړاو ښایي په چین کې ترسره شي. محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل چې که څه هم د خبرو ځای تر اوسه دقیقا نه دی ټاکل شوی، خو په غالب ګمان چې چین به د دې خبرو کوربه وي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د ښاغلي قاسمیار له قوله لیکي چې دا خبرې به د روانې جولای میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د القاعده شبکې یو مهم قمندان چې د انتحاري حملو مسؤول په افغانستان کې وژل شوی. پنټاګون په یو بیان کې د دفاع وزیر اشتن کارټر له قوله لیکي چې وایي ابو خلیل السوداني د القاعده شبکې له مشرانو څخه و چې له خپلو دوو ملګرو سره نږدې دوه اونۍ مخکې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې وژل شوی. بیان زیاتوي چې السوداني په دې حمله کې د دریو وژل شویو سخت دریځو په ډله کې و. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې د السوداني مړینه به په ټوله نړۍ کې د القاعده شبکې پر عملیاتي ځواک اغیز وکړي. پنټاګون وایي نوموړي پر افغان، امریکایي او پاکستاني ځواکونو په حملو کې مستقیم لاس درلود. په بدخشان ولایت کې چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې حمله یې شنډه کړې ده. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار وایي جګړه د شپې تر 9 بجو پورې روانه وه چې په ترڅ کې یو افغان سرتیری ووژل شو او څلور نور ټپیان دي. ښاغلی بیدار د جګړې د تلفاتو په اړه ازادۍ راډیو ته نور معلومات ورکړل.
نفره طالبان ملو زخمیان دي چې خارجي اعظام په دې کې وجود لري، او همدارنګه یو نفر د نیروبای امنیتي نفر زخمي.
افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو وروسته دل دی چې پرون سهارنۍ حمله یې شنډه شوه، تېر ماښام یو ځل بیا پر وردوج ولسوالۍ حمله وکړه. تاجک چارواکي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړلو هغو دوو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا په تاجکستان کې د 200 تروریستي حملو پلان درلود. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل پولیسو په عملیاتو کې د نیول شویو مشکوکو تروریستانو باباجان رجابوف او صدرالدین جباروف په کورونو کې د اکسیجن ډبې، چاودیدونکي مواد او د بم جوړولو نور وسایل ترلاسه کړي دي. د چارواکو په وینا د دوو تروریستانو غوښتل چې د روژې په مبارکه میاشت کې حملې ترسره کړي. د تاجکستان په ګاونډي هیواد قرغیزستان کې د جولای په 14 امنیتي ځواکونو شپږ وسلوال ووژل او اووه نور یې ونیول. د قرغیزستان چارواکي وایي چې دا کسان د اسلامي دولت غړي و چې په دې هیواد کې د حملو یوه لړۍ په پام کې درلوده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر نن د عراق عراق ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې د کوردستان د سیمه مرکز اربیل ښار ته ورسید. کارتر د کوردستان د سیمه لمشر مسعود بارزانی او هغو امریکایي پوځیانو سره چې کوردی پیشمرګه سرتیری روزی کتنې په پام کې لري. پیشمرګه له هغو ډلو څخه ده چې په عراق کې له اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي او زیاتې سیمې یې ورڅخه آزادې کړي دي. کارتر پرون د عراق له صدراعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې د داعش پر ضد د هڅو د بریالیتوب ډاډ ورکړ. موږ به داعش ډله ځکه ماته کړو چې تمدن تل پر بربریت بریالی شوی دی، خو د داعش د ماتولو لپاره یو وړ ځمکني ځواک ته اړتیا شته چې موږ یې جوړولی او حمایه کولی شو، او د دې ځواک جوړول په خپل وار د ټولو په ګډون د ښې حکومتولۍ ته اړتیا لري. د امریکا پاوز اټکل کوي چې له داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره درې کوردي لواو او د عراق د پاوز شپږو لواو ته اړتیا شته. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت پرون خبر ورکړ چې د امریکایي سلاحکارانو لخوا روزل شوي لومړني عراقي سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته استول شوي دي. عراقي ځواکونه اوس مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د هوایي ځواک په مرسته هڅه کوي چې د اسلامي دولت ډلې اکمالاتي لارې بندې کړي او په رمادي کې د پوځي عملیاتو له پیل مخکې په دې سیمه کې د داعش جنګیالي کلابند کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ستیف وارن پرون وویل چې روزل شویو پوځیانو په تیرو 24 ساعتونو کې پر رمادي کې 6 کیلومتره پرمختګ کړی. د وارن په وینا د سنی حکومتي ملیشو شاوخوا 1500 جنګیالي هم له عراقي ځواکونو سره د رمادي خواته پرمخ روان دي. د ترکیې جنگي الوتکو نن د سوریې په خاوره کې دننه پر څلورو اهدافو حمله وکړې. ترکی چارواکی وایي په دې حملو کې چې سهار وختي پیل شوې د ترکیې له سرحده پورې غاړه د سوریې په هاوار کلی کې اهداف په نښه شول چې د اسلامي دولت ډلې یو قرارګاه هم پکې ده. خو ترکی چارواکو ویلي دي چې ترکیې الوتکې د سوریې هوایي قلمرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د تروریزم ضد 15000 پولیس په استانبول کې د داعش او د کوردي ملیشو پر مرکزونو عملیات ترسره کړي دي. دا عملیات نیمه شپه د هلیکوپټرو او خاصو ځواکونو لخوا پر سلو مشکوکو مرکزونو ترسره شول. په سوریه کې د ترکیې هوایي حمله یوه ورځ وروسته له هغه ترسره شوې چې ترکیې امریکا ته له خپلې انجرلیک نومې قرارګاه څخه په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د هوایي حملو اجازه ورکړه. اورستای خبر د ازادۍ رادیو د خبریالې خدیجه اسماعیلوه محاکمه نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شوه. پولیسو د محاکمې په مقدماتي غونډه کې د فعالانو، ژورنالیستانو او د بهرنیو ډیپلوماتانو د ګډون مخنیوي وکړ. ټاکل شوی چې د میرمن اسماعیلوه محاکمه به د اگست په 8 بیا پیل شي. خدیجه اسماعیلوه چې په آذربایجان کې د حکومتي چارواکو د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه جوړول، د اختلاس، له مالیې د تیښتې او له واکه د ناوړې استفادې په مواردو تورنه شوې ده. خو میرمن اسماعیلوه وایي دا تورونه سیاسي انګیزه لري او د بشري حقونو فعالان او لویدیځو دولتونو په وار وار د دې نیولو پریکړه غندلې ده. د محاکمې له ودانۍ بهر فعالانو د خدیجه اسماعیلوه نوم په خپلو شعارونو کې یادو. دا خبرونه
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره.
بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه ومنه درنو اوریدونکو. ولایت په ولایت پروگرام دی. نن په دې پروگرام کې ننګرهار ته ځو. ننګرهار د افغانستان په ختیځ کې تر ټولو ګڼ نفوسه ولایت دی. مساحت یې 1025 کیلومتر مربع او مرکز یې جلال آباد ښار دی. د دغه ولایت امنیتي وضعیت په وروستیو کې په نسبي ډول خراب شوی دی. د ننګرهار په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ پرلپسې نښتې شوي چې له کبله د دغو ولسوالیو په سلګونو کورنۍ مجبور شوی چې کور اور پریشتي او نور سیمو ته ولیشتي. موږ ډېره هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې د ننګرهار والی او یا یې مرستیال ولرو، خو متاسفانه هغوی حاضر نشول. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی او د دې جرګې مرستیال حاجی ظاهر قدیر او د ننګرهار د چارو یو کتونکی استاد محمد انور سلطانی زموږ د دې خبرونې میلمانه دي. هله لرو چې تاسو اوریدونکو به هم د خبرونی پترس کې ټلیفون را وکړي او د ننګرهار د چارو په ارتباط به زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی وکړي. همدارس کول شي چې افغان بي سیم د 1973 شمیرې لاري اس ام اس یا لاند پیغام را واستوي. هله لرو چې پیغام لاند وی او همدارس انګلیسي توري پکې ونه کاروي. لومړی ورزو ملمنو ته ښاغلی حاجی ظاهر قدیر او استاد محمد انور سلطانی زموږ مېلمانه دي. متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو، دوباره کوشش کوو چې ټلیفون ورسره رخ کو او د دوی نظر د ننګرهار د وضعیت په اړه واورو. سره خو تاسې سر له دې شیبې کولی شئ چې موږ ته ټلیفون پیغام راواستوئ، د افغان بسیم 1 شمیرې او همداراز د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه ستاسو په خدمت کې ده. کولی شئ چې له دواړو طریقو خپل نظرونه او پیغامونه راوستوي. یو شمیر اوریدونکو دا کار کړی دی، د افغان بسیم 1 شمیرې له لارې پیغامونه لیکلي دي. په هغو کې یو هم محمد ایمان له ننګرهار څخه دی، وایي پاکستان په ننګرهار حمله کړې ده. نه پوهیږو چې منظور یې شاید هغه حمله وي چې په وروستیو کې ویل کیږي چې د پاکستان پوځیانو د ننګرهار او همدارس د کونړ په یو شمیر ولسوالیو باندې د درنو وسلو ډزې کړې دي. غلام سرور هم ورته خبره کړې ده، ویلي چې پاکستاني ځواکونو د ننګرهار په سرحدي ولسوالیو د درنو وسلو ډزې کړې دي، ولې د افغانستان حکومت لاسترزن ناشته. خیر، د دوی د نظرونو په اړه به وروسته د میلمنو نظر واورو. همدا شیبه استاد محمد انور سلطانی د ټلیفون له لارې راسره دی. سلطانی صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. د ننګرهار په ارتباط تر ټولو وروستۍ خبره همدا د امنیت مسله ده. د ځینو اوریدونکو په نظر د ننګرهار امنیتي وضعیت په وروستیو څو میاشتو کې خراب شوی دی، تاسو هم په دې نظر یاست؟
السلام علیکم ساروان سے تاسو صح دادو ملمتا او ټول انت سلام او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت
اوسه. واکه ننګرهار چې پاکستان سره د 2500 کیلومتر مزافه سرحد لري او یو له سوالې مستقیمه سرحد لري او د سرحد خپل او دی په لو واکه نو مخالفین دې په زیدي امنیت بالکل سره ستوره دې د په څنګه پاکستان او نازیانو ول سوالیو کې د پچیرګام د هدا پوری د دایښ او طالبان مده کې جګړې هم دي. په دغه حالت د ننګرهار امنیت د سور لاندې راوسته دي او دا واقع دی په دې باندې اعتراف کوم چې د ننګرهار امنیت د بهرنیو لاسونو په نتیجه کې خفا او ستل استوړې دي.
بله صاحب، سلطانی صاحب ډیره مننه. حاجی صاحب ظاهر قدیر هم اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. قدیر صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. شاغلی سلطانی اشاره وکړه چې د ننګرهار امنیتي وضعیت په وروستیو کې خراب شوی دی، ستاسو په نظر علت څه دی؟
اول قدم کې تاسو ته استاد بلاری ټول درنو او ریډینګ ته خپل نیک هیله او سلام وړاندې کوم.
سلامات
پس له سلام څخه راګرځو تاسو د سوال ځواب ته. ګوري علتونه مختلف دي. د کې افغانستان اوس د یو نقطه ده چې دا د ټول دنیا د فوټبال میدان ګرځېدلی دی. د کې هم من خپل کوم پالیسی لرو کنه لرو اول به دا معلومه شي، امنیتی پالیسی لرو کنه لرو، اقتصادي پالیسی لرو کنه لرو، آیا اجتماعي پالیسی لرو کنه لرو، او په عین زمان کې اساسي خبره دا چې زمونږ خپل حکومت ظرفیت څومره دی، آیا خلکو ته ولسته رسیدګي کیږي یا نه کیږي. زه دا یو خبره کاملا د سلطانی صاحب سره نازی دا تاییدوم چې په دا وروستیو کې د ننګرهار د بعضې سیمو د بعضو مناطقو امنیتي وضعیت کاملا خراب دی او ولس ډېرو سختو ستونزو سره مخ دی.
بله، خو پښتون اصلا دا و قدیر صاحب چې ولی خراب شوی دی امنیت، علت یې څه دی؟
ګورئ دلته څو خبرې دي. یو زمونږ ولایتي ادارې یو مرکز دی، مرکزي خبره ده. مونږ چې بعض خبرې اورو یو خبره خو بعضه چې هغه منظمه هماهنګۍ ته چې ضرورت وي د امنیتي ادارو ترمنځ هغه کاملا وجود نه لري، دا یو واضح خبره ده. دویمه خبره دا ده چې د ولس
بله حاجی صاحب ظاهر قدیر خپل موقعیت مبدلوي چې اواز مو قطع کیږي، دا اوس تاسو خبري نه اوریدل کیږي، ځکه چې فکر کوم چې موقعیت مو تغییر کوب. بله، په مخکنی موقعیت کې اوسې چې اواز مو سم اوریدل شي. بله خیر، دوباره بل تاسو سره تماس ونیسو، متاسفانه تاسو غږ سم نه اوریدل کیږي. اوس په ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ اوریدونکي زموږ له درنو میلمنو څخه څه پوښتنې لري. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي حاجي ظاهر قدیر او استاد محمد انور سلطانی په ننګرهار ولایت خبرې کوو. د ټلیفون شمیرې دي 0909203540 او یا هم 0908225550. مهرباني کوئ ازادي راډیو مهرباني. متاسفانه چې دوی خبري ونه کړې. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو. ازادي راډیو ده خبري وکي. نه دوی هم لکه چې په ټلیفون کې څه ستونزه لرو. خیر سلطانی صاحب ته به ورشو. سلطانی صاحب یو اوریدونکو حسینه وفا وایي په ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي، وایي په ننګرهار کې خصوصا په مرکز جلال آباد ښار کې په وروستیو کې غله پیدا شوي دي او چارواکي ورسره لاس لري. تاسو څه وایست دوی ته؟ آیا دا ممکنه ده چې غله پیدا شوي وي او بیا چارواکي ورسره لاس ولري؟ او اولا دا خبره تاییدوي چې د غلاو پیښې زیاتې شوي دي په ننګرهار کې؟
جناب ساروان صاحب ننګرهار خو مخکې مې عرض وکړه چې اوږده پوله لري او یو ګڼ مېشته ولایت دی. تاسو مهرباني وکړه چې 1500 کیلومتره مربع د مساحت دی او د میلیون نه اضافه خلک یوازې په ښار کې اوسېږي. پولیس د هرې ولسوالۍ په کچه د سلو نه اضافه پولیس نشته دی او همدغه کمزوری دی. دا یوه اداره هماغه د 10 کاله زړه اداره ده، د یوې ولسوالۍ نه بدلېږي بلې ته راځي او دا خپله د دې حکم کوي امنیت د دې خلکو په واک کې اوسېږي. کاملا دا خو خبره صحیح ده. مشکلات شته دی، ولې د دې معنا دا نه ده چې دلته د حساب هغه امنیت د دوبۍ غونډې او د بل ځای غونډې موږ ته تعریف شو. دلته ډېرې ستونزې دي. 4 قسمه 5 قسمه حکومت دی، د داعش حکومت دی، د طالبانو حکومت دی، د محلي زورواکو حکومت دی، د دولت خپله کمزوري ده، مکمله کمزوري ده، د چارواکو حکومت دی. دغې ته په کتو باندې ښار ګڼ نفوسه دی. منته چار نه پېښې شته دي او دغه پېښو مخنیوی د دې اوسني امنیتي حالت ته په کتو باندې دا ناممکنه په دې ده چې پرسونل کم دی، اداره زړه ده او اداره بلې حالت ته قرار دی چې هغه دغه سوالونو ته ځواب وایي. والي صاحب زموږ ډېر شریف سړی دی، ښه سړی دی، معقول سړی دی، خو ښه سړیتوب د ادارې د اصلاح لپاره تعریف کېدی نه شي. نو هغه چې دا دوه میاشتې راغلی دی عملي کار یې غیر د خېوې د ولسوالۍ او د ولسوالۍ د ولسوالانو نه تقریر کړي دي. نور څه عملي کار یې نه دی کړی. هیله من چې موږ ملاقات سره وکړو چې دلته باید اجرات وراشي، تغییر وشي، تبدل وشي، کار اهل کار ته وسپارل شي او دا امنیتي کور ترمیم شي. نو دغه مشکلات دي او مختلف حکومتونه دي. دغې ته په کتو باندې د ننګرهار امنیت خفه دی، متاثره دی، ولس په ژړا دی، په خفګان دی. هغه نظر کابل ته دځه څه دی ولې نظر امنیت فقط امنیت نه تعریف کیږي. دا مشکلات دي. دغه خو د غورو خبره ده. مشکلات یې منو په کول کې د خاص نیون تر سوالي پوری یو نه کول سوالي سرحد نه دي د پاکستان سره مستقیما. دا ټول د مخې دفاع سره مختارت کوي. هندي ډېر شروع شول. نو د عايش او طالبان جګړه هم یو بل څه شته. ولسمه خار تر اکټ کیږي او د خار هغه امنیتي پرسنل هغه را کوي نه د نیمرات مصافانه زبانه چې د امنیت قومندانۍ د هغه په قابو کې راولي. که هم د امنیت ملي او د استخباراتو مشرانو په ننګرهار کې تر قریقه یې داعش مشران یا وځپل یې ول. خو دا د دې معنا نه لري چې ساحه ډېره پراخه ده. کنټرول د ولسونو او کانسوخ د حکومت کمزوری دی. نو دغې ته په کتو باندې څه چې دغه خور وایي دغه حقیقت نه لري نه دي. دلته باید یو جدي بدلون ته، تغییر ته او جدي سیاست ته باید توجه وشي. ننګرهار عینن پروره خلک دي، معقول خلک دي، شریف خلک دي، ولې د مختلفو حکومتونو د دخلا په وجه باندې دغه مشکل ژوندی دی او نامنۍ حاکمې دي.
بله ډېره زیاته مننه. نظرګل د فیسبوک له لارې لیکلی دی، وایي زما پوښتنه دا ده چې په شینوارو کې د طالبانو او داعش ترمنځ یوه میاشت راهیسې جنګ روان دی خو حکومت بیخي پوښتنه نه کوي. په دې جنګونو کې زیات ملکي کسان وژل شوي دي. حاجي صاحب ظاهر قدیر، تاسو په دې اړه څه وایست؟ کله چې د دوو ډلو ترمنځ جنګ روان وي حکومت واقعا همداسې بې تفاوته دی او تاسو هم د حکومت د دې بې تفاوتۍ ملاتړ کوئ او که نه فکر کوئ چې باید د ملکي خلکو د وژل کېدو په خاطر په دغو جګړو کې مداخله وکړي؟
زه د کوم خور او کوم سلطانی صاحب ناز ده د دې نظریات زه کاملا تاییدوم. زه راځم خو تحلیلي نه جدا دي. اول قدم کې چې کله د ریاست جمهوری انتخابات کېدل موږ ټولو د همدغه حکومت له درسه او د همدې ټیم له درسه خلکو ته ډېرې قوي او کلکې وعدې ورکړلې، ځکه چې د پاسه همدا ویل کېدل چې زموږ آینده پالیسي ده همدا شی وي. متاسفانه او پالیسي تاسو ته معلومه ده چې بدلون و مثبت بدلون، متاسفانه هغه بدلون هېڅ په ادارو کې نه ښکارېږي او ټوله اداره اکثره سرپرسته ده او هر یو داسې فکر کوي چې زما دوه ورځې یا درې ورځې دي، نو مسؤلیت احساس نشته دی. یو بخش یې دا دی بل قرار د معلوماتو د اورېدو نه چې مرکزي حکومت دې ته خوشحاله دی چې وروره دواړه طرف ته مخالفین دي که طالب دی او که داعش دی، خپل منځ کې نښتې دي فایده یې دا کاملا غلطه خبره ده. که حکومت په دې فکر وي په دې باور وي دا د حکومت د ضعف نقطه ده، خلکو ته رسیدګي نشي کولی. عوام خلک ټول اوس تاسو باور وکړئ شینوارو کې په خوږیانو کې همداراز په حصارک کې همداراز د ننګرهار په نورو مختلفو ولسوالیو کې خلک د اور په لمبو کې سوزېږي. تېره شپه اوس تاسو زه معلومات وکړئ د ننګرهار په آس کمینه کې په کسونو کې دوه بجې جنګ شروع شوی و، دغه نیم ساعت نه معلومات نه لرم خو تر نیم ساعت مخکې پورې دې دوام درلودلو. او دلته دوه بخشه دي، یو بخش زمونږ د سرې میاشتې چې سروې کړې ده کور سره ودان دې ته کور ودانۍ وایو، دوی اوسه پورې 1003 کورنۍ ښودلي دي چې دا ماجري شوي دي او مختلفو ځایونو ته راغلي. خو زما په فکر سره دا ارقام هم دقیق نه دي، ځکه چې بعضې خلک ورور د کاکا زوی کره تللي، بعضې د ماما زوی کره تللي دي او دا هغوی دقیقه سروې نه ده شوي، خو بیا هم سرې میاشتې یو اندازه خپله سروې دقیقه کړې ده. او د حکومت لوی ظرف دا دی، حکومت په دې فکر ده چې ولا دواړه زما دښمنان دي او فایده به ما ته رسېږي، خپل منځ کې نښتې دي. دا فکر د حکومت کاملا غلط دی، کاملا منفي دی که هر څوک په دې فکر وي. او دلته یو تشکیلاتي نظام دی لکه مخکې چې سلطاني صاحب ورته اشاره وکړله، زموږ امنیتي تشکیلات کاملا کم دي او کم نه بغیر د یو بل سره هماهنګي سره هم نه لري او ولس هېڅ حکومت رسېدګي نشي کولی. او ما خو حتی دا یو ډېره لویه غټه ستونزه ده چې د مثال په ډول یو ساحې ته حکومت رسېدګي نشي کولی، دښمن هلته ډېر په اسانۍ رسېدګي کوي. دښمن ځي د یو چا کره شپې شپم کوي، چین ته نه خوري، ډوډۍ ته نه خوري، خلاص سبا ته که هغه سړی ښار ته راغی دلته حکومت سره دا راپور هغه په ښار کې نیسي په کوټه کې اچوي چې تاسو وګورئ زما پلار هم چای ورکوي، زما پلار هم ډوډۍ ورکوي، ته زما دفاع نشي کولی، ما ساتلی نشي، ته زما دفاع ته په کار کې نشي رسېدلی، هغه زما مرګ ته په یو دقیقه رسېږي. حکومت دې باید په دې خبره پوه شي چې یو خوانی دښمن ځوروي، بلې خوانی حکومت ځوروي. حکومت دې هغه وخت کې ځورول وکړي چې رسېدګي ورته کولی وشي، امنیتي تامینولی وشي، پوښتنه کولی وشي. که هغه وخت کې بیا څوک دا سهوه یا دا غلطي کوي بیا هغه مجرم دی. په داسې وخت کې هغه سړی مجرم نه دی، هغه مظلوم دی. زه ځم ته نه ډبجي کوم، حکومت راځي حکومت هم تینا دبجی گئی، داعش راځي داعش هم تینا دبجی گئی، طالب راځي طالب هم تینا دبجی گئی. نو دا بیچاره ولس آخر چیرته لاړ شي؟ مونږ د مرکزي حکومت نه غوښتنه دا ده او مونږ دا فشار هم راوړې ده چې وروره زر تر زره په ادارې کې بدلون راوړئ. دغه پخواني چې بیخي ټیکې راوړي دي او اجارې راوړي، دغه ادارې بیخي په ټیکه او په اجاره دي، باید د دې نه راوباسي د ولس اصلي بچو په چې هغه مستحق دي او اهل کار دي، هغوی ته وسپارل شي ورځای. مګر متاسفانه چې لا اوسه پورې په دې کې کوم مثبت اجراءات نه ده شوی. دغه لارې دغه خبرې دي چې دا خپله د حکومت او د ولس ترمنځ واټن پیدا کوي او دښمن ته قوت وربخي او دښمن نور هم تشویقېږي.
ډېره زیاته مننه حاجي صاحب ظاهر قدیر. شغله سلطانی زمونږ یو اوریدونکي فیض الله شینواری لیکلی دی، وای د ننګرهار د شینوارو ټولو ولسوالیو امنیتي وضعیت په اوسنی وخت کې دومره خراب دی چې په ټولو عمر کې دومره نو خراب شوی. وای داعش لخوا د خلکو کورونه وسوځول شول، څاروي حلال شول، خلک په یو بل نامه ووژل شول، شکنجه شول او اکثره خلک مهاجر شول، خصوصا د چین ولسوالۍ نه. تاسو په دې اړه مخکې نظر څرګند کړئ چې په دغه ولسوالیو کې دا وضعیت دی، تاسو دا خبره تایید کړه. خو یو بل اوریدونکي نصرت الله پښتون بیا لیکلی دی، وایي زما پوښتنه دا ده چې داعش په ننګرهار کې آیا هماغه پخواني طالبان دي او کنه دا خلک له نورو هیوادونو خصوصا له عراق نه راغلي دي؟ ستاسو معلومات څه دي؟ جناب
ساروان صاحب، زمونږ داعش چاره او د سوریې داعش نه دي، هغه سلطین دي او
دې وطن خلک په سوله کې سوونه وي چې سره د حنفي مذهب ویاړ لري. دا هغه طالبان دي چې د پاکستان د ولکې د کنټرول نه وتلي دي، نو او دلته یو بل حلقات دي چې هغه د داعش دپاره د طالبان دپاره د فشار یو وسیله ده چې څو طالبان مذاکرې مېز ته را برابر کړي. دا هغه داعش نه ده چې هغه د نړیواله څېره وسیږي او یاد د زهرا په شام نه راغلي وسیږي. دا خپله محلي خلک دي سمویلي دي او دغه ته جګړه کوي، خو د دې جګړه د طالبانو سره په قدرت او په قوت او په دغه ده. زه د حکومت ته په دې باندې خفه یم، حکومت ولې سیل کوي؟ حکومت دې باندې خپل معقول سیاست وکړي. ډاکټر اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله چې د افغانستان او خصوصا د ننګرهار په شینوارو شپږ ولسوالۍ دي، مړني خلک دي، بادر خلک دي، د اور په لمبو کې سپاره دي، د بارود بوجۍ باندې ناست دي، دې باندې مدیریت وکړي، کنټرول وکړي، اوکراتیک کار وکړي، خلکو اداره وکړي، د دې لپاره تجویز دې ونیسي. دا مشخص ګروپونه دي، قرارګاوې معلومې دي، خیمې معلومې دي، او اشخاص او افراد معلوم دي. دا باید د یوې لیوا په دغه باندې په عملیاتو باندې دا تصفیه کیږي، او که دا ونیسي دا میدان را پراخیږي، په چې کور ته راځي، جلال آباد ته راځي، او کابل ته بیا روانېږي. دا د حکومت کمزوري، اگر نشو کوئی اداره یو دي دارو هم باندې چې اده نه هم هغي، او د حکومت خپل منځ خپل دام باندې مصرفېدل
د ډیر زیات مننه قدر منوردونکو. تاسو له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اوریز موږ د دې خبرونې میلمانه دي، حاجی ظاهر قدیر او استاد محمد انور سلطانی. په ننګرهار خبرې کول لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې لانو، او کولای شئ چې زموږ له درنو میلمنو څخه په مستقیم ډول د ټلیفون له لارې پوښتنې وکړئ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسو اوس ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:30 دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغه آشنا راډیو خبرونې اورېدای شي. اوس هم په 0909203540 او یا هم 0908225550 ټلیفون راوکه د ننګرهار په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه حاجی صاحب ظاهر قدیر او استاد محمد انور سلطانی څخه پوښتنی وکئ. اوریدونکو له روزان معرفي کئ.
السلام علیکم حاضری راډیو اوریدونکو او کارکونکو، همدارنګه ګرانو میلمنو ته سلامونه ونیکئ.
سلامت اوسئ. کور رمضان مهرباني.
فضل ردی همت کما د هلمند ولایت نظر سره ته مو.
مهرباني همت صاحب.
درنو مېلمنو ته بیا هم سلامونه وایم، خصوصا زما پوښتنه د ظاهر قدیر نه استاد مېلمه دی. زه خپله ننګرهار کې یو محصل یم، او هلته د حقوقو د پوهنځي محصل یم. یو کال مو تېر کړی تقریبا. هلته که وګورو دغه جنګ چې روان دی په ولسوالیو کې یا مرکز کې، کومې چاودنې چې کوم حالت روان دی، دغه خپل دغه کړیو دی لاس دوی چې اوس تاسو دلته مېلمانه کړي دي، او دوی دا خبرې کوي. څه خبره ده وایي لیکل ډېر دي، کتابونه ډک دي، خو عمل په کار دی. دا چې دوی دا خبرې کوي، دا خلک چې دا څوک دي او څوک دي، دا خپل هم دا خلک دي چې دا جنګ را وړی دی، او په هر ولایت کې شته دي دا خلک، او غواړي خپلې شخصي ګټې خوندي کړي. د دې په اساس باندې چې جنګ جوړي، او د دې شخصي ګټې خوندي، او د دې فکر دی چې د ملت په غم کې وايي دغه جګړه دوی ختمولای شي. خپل هم دغه
کړی دی چې جنگ راوړی. ډېر زیات مننه، بس هم دومره کافی ده، ځکه چې اوریدونکو زیات لرو، میلمانه هم باید خبري وکړي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ، لکم ځای خبري کوئ.
تاسو اوریدونکو ټول ته سلامونه، احترامات وړاندې کوم. خاطر خان سربار خبر کوم، زه د دې د شخصي معلوماتو په کار ده.
بلې تاسو خبره سم وانه اوریدل شو. متاسفانه ستاسی آواز شمیره غواړی. خیر، بل اوریدونکو خیلی روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
سلامونه اونی که اسم فروان تاسو ته تاسو درنو میلمنو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلام
نیازی مال فروان تاسو ته تلیفون پاری کړم.
مهرباني کوئ نیازی صاحب.
فروان صاحب تاسو مننه او تاسو درنو میلمنو نه زه یو پښتنه لارم او خپل تفکر او نظر نه تیرې کوم.
ډیره مننه.
په دې ورستیو کې د ننګرهار دی امنیتي وده ډیره ورانسته متاسفانه زه ایما نظر دا دی چې په ننګرهار کې هغه کسان دي چې په چارواکي کسان دي او حکومت کې دي او د ننګرهار خپله محلي حکومت تشکیل
متاسفانه نیازی صاحب لکه چې ټلیفون مقطع شو موقعیت متغیر کو لکه چې خیر مننه له تاسو بل اوریدونکو کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامت اوسئ له کوم ځای نه خبرې کوئ
غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ چې د مساخیر رسول مولوی حبیب الرحمن خبرې کوم دلته یو تعداد طالبان ډېر طالبان له دې ځایه چې ننګرهار ولایت ته ولاړو د کومک لپاره له داعش سره چې جنګ وکړي هغه پسې واخېستو د حکومت میلمنو چې دا حکومت څنګه چې د دغو خلکو غمه وخوري او له دې ځایه د طالبان ورته د دغو خلکو غمه خوري او هغه خلک ډېر کومک چې خوشحاله هم دي ممنون د دې ولید نشي کولی چې له هغو خلکو چې خلاص
صحیح مننه چې ټلیفون هم وکړو بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
سلام علیکم ساروان صاحب اول تا ته سلام وایم وروسته بیا ستا میلمنو ته چې کوم تا راغوښتی دي
سلام
دا د سلامه زه داود وفا طوفان نومېږم د فراه ولایت د بلبرک ولسوالۍ نه
مهرباني کوئ
زما سوال د ګران میلمنو څخه دا دی چې په ننګرهار کې کومې ولسوالۍ دي چې په مابین کې د امارات او دغه د داعش مابین کې جګړه روانه ده اما په دې کې کانیاب کوم خوا د ستاسي په نظر او کوم ستاسي تمسوات ویل دي او بل دغه د داعش پر برابر چې تاسو وایئ چې موږ د داعش په مقابل کې جنګیږو اما دا ستاسي کار ولې نه معلومیږي موږ کوم د مطبوعات د خوا څخه شي نه دی اوریدل چې اوس نو حکومت د داعش پر برابر باندې دا پرمختګ کړی دی یا کوم ولسوالۍ نیولې دي یا یو نتیجه معلومه ده
بل البته یو دوه مشران خو وژل شوي دي او د حکومت لخوا وژل شوي دي په هر حال بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مننه خوشال سروان صاحب تاسو کبیر صاحب ته سلام علیکم زه ننګرهار ولایت ته خبرې کوم
مهرباني
ننګرهار کې زموږ عملیات خراب شوی دي حتی اوس هم د پوهه کې په ننګرهار په هر سمه بلغاری کې د داعش او طالبان ترمنځ جګړه تقریبا د سار د اوه بجې شو چې اوس پورې روانه ده موږ حکومت بریا هیڅ هم ونه کړ ځکه چې په خپلو مسلمانو کې ډوب دي او د عوامو د هغه نه هیڅ حواله خبر نه دي دا اوس موږ خلک ټول وتلي د حکومت له سالې څخه هیڅ موجودیت نه لري حتی ټول کسان دي چې ټول کارګر او دهقان خلک وجود لري وایي حکومت بریا د تصمیم نه لري
صحیح ډیره مننه سلامت اوسئ په همدې باندې زموږ میلمنو مخکې خبرې وکړې او د دواړو انتقاد و چې حکومت ولې اقدام نه کوي په هر حال حاجی صاحب ظاهر قدیر تاسو مخکې ویل د اصلاحاتو یادونه وکړه چې وویل چې حکومت وعده کړې و چې اصلاحات به راولي تغییرات به راولي والیان او نور چارواکي سرپرستان دي لیکن ننګرهار یو له ولایتونو څخه دی له محدودو چې والی ورته ټاکل شوی دی والی سرپرست نه دی او مخکې ښاغلی سلطانی شرم وکړه چې څو ولسوالان هم تغییر کړی دي له دې سره سره په ننګرهار کې هیڅ تغییر نه دی راغلی تاسو دي نوي والی له اجرااتو راضي نه یاست
ګوري اول خو هغه دوستانو چې کومو تماسونه نیولي وو هغوی ته خپل سلامونه وړاندې کوم بعد له هغه نه یوازې زموږ مشکل په والی باندې نه حلیږي ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې ننګرهار یا مشرقي ولایات په جغرافیایي لحاظ باندې دا ډېره یو ستراتیژیکه نقطه ده دلته یوازې د والی په بدلون او پاتې شل تاسو ویلي ولسوالان بدل شوي نه دي هغه پخوانیو چې کومو منظورۍ په کومو ولسوالیو درلودلې هغه بېرته هغه خپلو ولسوالیو ته ولېږل چې په دې زه په ډاډ سره درته دلته وایم چې موږ د ننګرهار په ولایت کې تاسو کې 22 ولسوالۍ لرو خو باور په خدای وکړي 3 ولسوالان لرو چې هغوی کار کوي یا کار کولی شي خو د هغوی د کار مخه هم نیول کیږي او هغې ته زمینه نه مساعدېږي بله مهمه خبره دا ده چې تاسو دغه سلطاني صاحب نه پوښتنه وکړه چې داعش د سوریې او د عراق داعش ده که د نور دي زه کاملا د سلطاني صاحب خبرې سره موافقه لرم
بله صاحب
څنګه کله چې یو ملک امنیت ګواښ سره مخ کیږي هغه خبره زه کاملا ردوم ستدي یو فیصدي ډېره کمه ده زه خپله مستقیما چون افغان یم او دا زما مسؤلیت دی خپله خبره هم باید ورته ووایم
بله
پکې ډېر قوي رول لري پاکستان پکې ډېر قوي رول لري یو ورځ درته تور بیرغ واس کې درکوي یو ورځ درته سپین بیرغ واس کې درکوي او په دې کې زموږ حکومت ولې امنیت نشي تامینولی زموږ حکومت کې فعلاً هغه درفیت نشته دی او یوه خبره بل هم باید ټول ولس دې دا خبره واوري چې دغه راتلونکي شپه دوه میاشتې چې دي دا ډېرې اساسي دي که بین المللي پالیسۍ ته ګور شو که داخلي پالیسۍ ته ګورې اقتصادي بحران سره مخ کېږو امنیتي ستونزې به نورې زیاتېږي د خویندو ونډه به په دغه کې د بد امنیتۍ له کبله کمېږي مافیا به رشد کوي دا تحلیل به د شپږو میاشتو لرې پرتې سیمې به د حکومت د ولقې نه وځي او د مخالفینو په ولقو کې به داخلېږي مګر متاسفانه چې دې ته حکومت چې اوس موږ ګورو هېڅ ګونه داسې آمدګي نه لري چې دې ته یو آمدګي ولري او د دې مخنیوی وکړي مخکې تاسو چین ته اشاره وکړله ګورې دویم وار باندې چې کله داعش اچین ته راغی نو بیخي قتل عام سره شروع کړل خو مګر هم کله که حکومت ته ځي د حکومت نه پوښتنه کوي حکومت تاته وایي چې خیر خیریت به هېڅ خبره نشته ده او دغه کوم تغییر او تبدیل چې پر راغلی دی په دې باندې د ننګرهار درد نه دوا کېږي یو والي صاحب صحیح ده دلته ډېرې قوي کړی دي دلته ډېرې قوي ادارې دي چې هغوی اوسه پورې هم حاکمیت لري حتی د اندوی ته خپله په حکومت کې ناست دي او عین زمان کې د حکومت پر ضد او د حکومت په مخالفت حکومت هم په خپل ځای پرېږده د ولس پر ضد باندې ولس ته توکي جوړول ولس بې ځایه ځورول فساد اوج ته رسېدلی دی امنیت نشته دی
حاجي صاحب قدر په فساد باندې به هم خبرې وکړو تاسې مخکې وویل چې دا پاکستان ته موږ ته ونیول چې کله افغانانو ته سپین بیرغ په لاس ورکړي کله تور بیرغ په لاس ورکړي هر رقم چې غواړي هماغه رقم یې بدلوي را بدلوي یعنی په دې کې په خپله د خلکو مشکل نه دی ولې دې هر چا په خبره غولېږي ولې دوی په خپله دا فکر نه کوي تاسې وایئ چې دا افغانان دي پردي خلک نه دي نو اصلي تقصیر د خلکو هم دی
تاسو خبره زه کاملا منم داس اوسنۍ یا نننۍ یا پرونۍ موضوع نه ده دې کې که درته ووایم که قرم شل کاله ته یا پنځه ویشت کالو ته واړی دې کې قرنونه واوښتل چې د هغوی خلکو لاس پکې ډېر اوږد دی حکومت رسېدګي نشي کولی او یوې نقطې ته متوجه اوسېږي بدلونونه د هغه وخت نه راغلل کله چې امریکایي قوتونه ووتل کونسل د افغانستان نه بین المللي ټولنه کمه شوله هماغه رقم د امکانات هم کم شول نظامي قوت هم کم شولو او په عین زمان کې د چین مرسته د پاکستان سره او په عین زمان کې د امریکې هغه بندوقتونه چې په ایران باندې وو په اتومي ډول هغه لرې کول او د میاشتو ایران ته یو سلو شپږ ویشت یا یو سلو شپږ ویشت میلیارده ډالرو عواید زیاتېدل دا خپله او د چین او د اروس هم د اروس هم خوځېدل دا خپله په منطقې باندې پخوا وخت کې امریکایانو دا کار کړی یو د افغانان په ځای پرېښي وو نن بیا په ځای پرېښودل بېرته د دښمن او هغه دښمن چې هغه د دې ملک ازلي دښمن دی د هغه په لمن کې وغورځوله او د دې په مقابل کې حکومت ډېر ضعیف د اجراءاتو نشته دي او دا یو واضح خبر ده دا خبره موږ نشو کولی چې ولې خلک خپله فکر خلک واله خلک که فکر کوي هغه چې ضرورت دی نه غوسوي خلک چې دا نه کولی سر دې غوسوي حکومت دفاع به ورشي ورسېدلی نه د ماشوم ژوند خوندي دی نه د خور ژوند خوندي دی نه د عالم ژوند خوندي دی نه د عام وګړي ژوند خوندي دی نه د محصل ژوند خوندي دی نه د شاګرد ژوند خوندي دی دغه ټول د حکومت مسؤلیتونه دي د اجرایوي بخش چې دغه دندې باید سر ته ورسوي خو چې کله دوی سر ته نشي رسولی واضح خبره ده د مخالفینو لاس اوږدېږي درکې ورست هم درکې کوي او هغه وخت کې ولس ټول ډایق شوی دی ولس ټول ډي ډي آر شوی دی دوی خصوص دغه زموږ یو ستاسو سیمې پښتني سیمې که لوی کندهار دی که لوی مشرقي دی که لویه پکتیا ده دلته اوس خلکو سره هغه مخ پخوا وختونو به کور کې یو میل دوه میله سلحه ورسره وه خپل د ځان د دفاع لپاره هغه هم ډایق او ډي ډي آر ته نه واوښتل اوس هم که بعضو خلکو سره یې چاپه پرې غورځېږي په لرو پرتو سیمو کې هغه اصلي ته نه راغونډېږي هغه سره نشي کولی چې خپل د ځان نه دفاع وکړي هغه بېچاره مجبوره دی چې خپله تسلیمي ورکړي
بله صاحب ډېره زیاته مننه سلطانی صاحب یو اورېدونکي وویل چې له غزنی څخه یې ټلیفون کړی وایي له غزنی څخه اکثره طالبان تللي دي ننګرهار ته چې د داعش په ضد طالبانو په ملاتړ کې جنگ وکړي او یو بل اورېدونکي له فرات څخه پوښتنه دا درلوده چې په ننګرهار کې چې د دغو دوو ډلو ترمنځ جنگ دی کومه ډله زورور ده کومه کمزورې ده
جناب سروان صاحب
پور دنگرار دوی ولسوالی دی دیوی ولسوالی قرارگاہ و مرکز دیوی تالی فلسطین را حکومت پاکت دی او پا اول شتو که دایش قوی شو دا پچیرگا میرا شروع کرا دا دغا پور دا باتی کور دا پور تستی وکلا دوسر که دا غزین را نا دا دایش دا کمزوری بانی دا پشار را دا دایش وستی نا پا کمزوری موقع کدی او دا دی مانان لر چی دا از دیو دا غا وزور دی کمسوی وستی دا کم پا مستقیم دول بانی خط ناپل و تنزولی دی پیسے وہ تور کول کیگی صلاح ور کول کیگی کوڈینات ور کول کیگی حضور اشتہ دے او دے پیرم دا پارا دا طالبان قوت پیول اختار نظر دائش تھا لیو لاس پر مخ کی داستین کی میرے عمل دی
لسپ ډیر زیاته مننه. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو چې د ټلیفون له لارې زموږ له درنو میلمنو حاجي صاحب ظاهر قدیر او استاد محمد انمر سلطانی څخه د ننګرهار په اړه پوښتنې وکړي. 0909203540 او یا هم 0908255 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. مهرباني کوئ آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب.
سلام را وحی جرامات ستاسو در رادیو ټول کارکونکو محترم مېلمنو ته وړاندې کوم.
سلام
پوښتنه د محترم حاجی صاحب کډیر څخه ده چې ای نن په ټول افغانستان کې دوی ولسوالۍ په ننګرهار کې د داعش د ګواښ سره مخ دي، نن یې دولت غم نه خوري، ای ته سبا که دا داعش داسې لکه طالبان به نفوسه شي ته افغانستان ته به یو سرخوږی نه کې جوړ لکه نن ورځ چې طالبان دي. بس وسلام ده.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده. مهرباني کوئ صاحب. بله صاحب. خیر، بل اوریدونکي ته به نوبت ورکو. دوی لکه چې آواز نه اوریدو. آزادي راډیو ده، ولایت په ولایت پروګرام. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مری محترم سروان صاحب، السلام علیکم. د آزادی راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو دواړو
سلامت اوسئ،
او خصوصا حاجی صاحب ظاهر قدیر ته. او ډیر خوشاله یم چې نن د سر روښم او قاری صاحب پښتون یم.
مهرباني قاری صاحب.
اول خو د مخکې څخه پېښې په دې سروان سم او ته د اختر مبارک هم سره کړی ته چې اختر جو
سلامت اوسئ. مننه.
او بله، او یو پوښتنه د حاجي صاحب قدیر څخه دغه ده چې دلته خو په شمال کې د اخیزي شمرزمي ستا او دلته د ملیشه او ملیشه زازۍ خبرې هم کېږي، هلته په ننګرهار کې د اخیزي شمرزمي څنګه دی او دوی څنګه څومره حمایتي نه کوي، او که یو شخصي پوښتنه د ده څه وکړم، دوی څومره د ملیشه او ملیشه زازۍ طرفدار دی؟ دلته په شمال کې خو دا خبرې شته، او واقعا د ملیشه زازۍ خبرو زموږ په اقلیت قومونو باندې ډېر سخت تاثیر هم کړی دی. او دوه پوښتنه مې دا ده چې په کندهار په ننګرهار کې د غصب مسله څنګه ده؟ په ننګرهار کې هم غاشبین څه که نهسته، او که څه دولت په دې هرڅه کې څه کړي دي؟ دغه دوې پوښتنې مې
ډېره مننه. قاري صاحب پښتون، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده. مهرباني کوئ صاحب. خبرې
محترمه مېلمنو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه احترامات او نیکې وړاندې
کوم. سلامت اوسئ. مهرباني کوئ.
عملیت ته یوازې د ننګرهار نه دی، بلکې د ټول افغانستان دی. ننګرهار تکلیف هم د افغانانو تکلیف دی، او د ټول افغانستان تکلیف د افغانانو تکلیف دی. زه د کثیر صاحب سره بېخي موافق یم په دې خبرو کې چې د افغانانو خپله د مشکل افغانانو خپله جوړ کړي دي. موږ ته پنجابیان نه دي راغلي، په پنجابۍ کې راغلي هم افغان یې راغلي، روسان هم افغانان یې راوستل. نو په کار ده چې موږ افغانان لاس سره یو کړو، د افغانستان دفاع دا زموږ کور دی، خپل کور نه څوک دفاع نه شي کولای. دا ډېره د تعجب خبره ده، ډېره د شرم خبره ده. اوس مخکېنی رئیس دولت دلته په کابل کې د یو امر د اعلانولو ورکولو باید په کار وچې د کارخانې باندې دوی ته جبرن ورکړل، تا به ته یو کارخانه هم دلته راوړې. موږ اور کوتای نه شو جوړولی، پاکستان هم موږ ته اور کوتای راځي، دوی باندې واضح کړي چې ناک فار سیل ان پاکستان. پاکستان کې د دې خرڅلاو باندې دی، دا د خدمار زمونږ ته ورولې. په کار دی چې موږ افغانان خپله افغانستان په خپله جوړ کړو.
بله شپ. سلامت اوسئ. مننه. کوردی ودان یو اوریدونکی بل هم اخلو، بیا ورسو میلمنو ته. مهرباني کوئ صاحب. بله صاحب، مهرباني کوئ.
زم محمد حسن، حسن خیری د کابل د خیرخانې څخه خبرې کوم.
مهرباني کوئ حسن خیری صاحب.
زما نو کدا په چارواکي باندې بل خصوص زمونږ د ملت فکرانو باندې چې هغوی ته ملت رایه ورکړه هغوی باندې اعتماد وکړه خو دوی د حکومت وصبرداري نه ده کړې. همدوی نه پاڅېږي دوی حکومت ته ملت باندې تحمیلوي، دوی د حکومت تمثیل کوي، حکومت ته کمپاین کوي. بله چې کله همدا حکومت کامیاب شي بیا دوی ورسره په منافیو باندې ورهېږي او بیا د همدې حکومت باندې نیوکه کوي. حاجي ظاهر قدیر خپله ونډې وهلې، اشرف غني ته منډه وهلې، هغې ته کمپاین وکړه، کله چې هغه چوکۍ ته ورسو اوس به راپاڅېږي د هغې مخالفت کې هغې نه نیوکه کوي. نو زما په نظر اساسي مشکل دا دی چې د دولت کې فساد دی. د دولت نه ونیسان تر پارلمانه پورې، ان تر وکیلانو پورې، حتی خارجیان چې کوم زمونږ په دولت کې دي هغه هم مخلص نه دي. دا چې د کوم ځای پیدا شو، امریکا یې مخالف ده، پاکستان مخالف ده، دولت مخالف ده، خو بیا هم داعش دومره قوي کېږي چې دولت ته هم ماتې ورکوي، طالبانو ته هم ماتې ورکوي. د دې څرګندوي ده چې د اساسي فساد دی. زمونږ په وکیلانو کې هم فساد دی، زمونږ په دولت کې هم فساد دی، او په ټولو ارګانونو کې فساد دی. تر څو چې فساد له منځه نه تللی دا امن نه شي راتللی. دلته بیا بیعدالتي له منځه نه شي تللی. نو دغه زمونږ وکیلان دوی ته زمونږ غږ
صحیح شو. حسن خیلی صاحب ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو منندوی. اوس به ورشو مېلمنو ته. اول هم حاجي صاحب قدیر که تاسو مهرباني وکړئ لومړنی اورېدونکي قاري صاحب پښتون هم له تاسو څخه پوښتنه درلوده. ان شاء الله چې په یاد مو ده د ملیشه جوړولو په ارتباط تاسو مخکې ویل چې په ننګرهار کې ټوله خلک ډي آر شوي دي، وسلې نه لري. آیا تاسو لکه څنګه چې دوی ویل په شمال کې همدغسې یو بهیر پیل شوی دی، په ننګرهار کې د داسې یو بهیر طرفدار یاست؟
اول قدم کې حکم ورونو چاړي کې نیول د ټولو تخلیمي کې له سلامونه ولا د قومه. په دویم قدم کې راځو د سوال جواب ته. زه هیڅ کله د ملیشو طرفدار نه وم او نه یم، خو وخت او وضعیت به په نظر کې نیسو. دا افګوري ننګرهار چې دا د کابل کلی ده، د کابل دروازه ده. د کابل دروازه نه امن وي نو تاسو په دې باور ولرئ چې ټول افغانستان ورسره نه امن کیږي. حتی د دې تاثیرات په لویه پکتیا هم غورځېږي. لویه پکتیا خپل هم د پاکستان سره سرحدات لري. حتی د دې تاثیرات په لوی قندار غورځېږي چې خپله هم د پاکستان سره سرحدات او د نور ایران سره سرحدات لري. او بیا په ټولو کې د دې تاثیرات جومات په شمال باندې هم غورځېږي چې هغه هم د افغانستان برخه ده، موږ د افغانستان نه جدا نه ګڼو. او بله دا ورور دغه وکړله، اشاره یې وکړله چې دغه دی دوی حکومت سره منډې. بالکل موږ د حکومت سره منډې والی وو، اوس هم د حکومت په ټینګ دي یو. هېڅکله د ټینګ نه انکار نه کوو، خو کله که ټینګ په خپل پروګرامونو کې یا په خپل کارونو کې موافق روان نه وي، نو دا زموږ مسؤلیت او زموږ وظیفه ده چې هغه کومه چې ګوتڅنډنه کېږي هغه باید وکړو ورته. او پاتې شو یو ورور اشاره وکړه په امتیازاتو. موږ هېڅکله په امتیازاتو نه یو سره جنګېدلي. موږ خالي بدلون وکړو. رئیس صاحب جمهور چې ډاکټر اشرف غنی دی هغه مو ریاست جمهوری ته د ولس په رایو باندې ور داخل کولو. بیرته چې د دوی ترمنځ اوس په خپله 50-50 کې جنګ، هغه زموږ ګناه یا زموږ مسؤلیت نه دی. بکې شک نشته دی چې انسانان یو، انسانان مساوي کېږي، انسانان اشتباهات کېږي. موږ د بزرګۍ دعوه نه کوو، موږ نه مساوي کېږي، ساوي برانه کېږي، اشتباهات برانه کېږي. خو خدای د داسې ساو او داسې اشتباه زموږ نه چې هغه فرض کړه ولس په هغې باندې وزوري، ولس هغې باندې وکړېږي. دا یو بخش. بل بخش چې ورور اشاره وکړله چې ننګرهار کې څومره ولسوالۍ به د داعش د فشار لاندې یا د طالبانو د فشار لاندې وي. وروره واقعیت خبره دا ده چې شینوار خو ټول همدا اوس د داعش او د طالبانو د فشار لاندې دی. خوږیاڼي همداسې د داعش او د طالبانو د فشار لاندې دی. انسارک ولسوالۍ اسارتي خلجي خپله د داعش او د طالبانو د فشار لاندې دی. ته فکر وکړه چې د دښمن تشکیل د 12 یو نیم زر په ولسوالۍ کې وي. استاد د شپین سل یا یو سلو شل کسان وي چې هغې کې ډېر څلوېښت پکې معمورین وي. نو څنګه چکریار ولسوالۍ وګورئ، دا ټولې د ګواښ سره مخ دي. او د حکومت حرکات زه په دې ټولو ورونو ته وایم چې دغه خبرې چې زه کومې کومه دا هغه خبرې دي چې دلته ناست یو، ولس هم ګورو، امنیت هم ګورو، د ولس ځورېدل هم ګورو، د ولس دربدري هم ګورو. د چرای مو درکړل، استازي مو د مجلس کول استاد وکړ. موږ خو قانون جوړو، یو غږ په اجرایه قوې باندې کوو چې خپل اجرایوي صلاحیت نه لرو چې موږ اجرایوي اقدامات وکړو. نور موږ حکومت دې ته متوجه کوو چې دا تاسو سره زموږ مرکم روانه ده. دا کوم د عقدې یا د بحث یا د کینی خبره نه ده. دا حکومت دې ته متوجه کوو چې د ولس ستونزو ته متوجه شي. نو همدغه رقم باید دوی ته ډېر زر او دقیقه توجه وشي. د مشروطي امنیت ته یوازې د ننګرهار امنیت ته نه، ځکه چې دا منفي تاثیرات د افغانستان په نورو نقاطو باندې لري.
بله سم ډېر زیات مننه سلطانی صاحب. یو اوریدون کې وویل چې وای مشکلات په تر هغه وی چې تر څو فساد نه وي ختم شوی د ټولې ادارې په فساد ککړی و بللې. آیا په ننګرهار کې د نوی والی له راتګ سره د نوی حکومت له جوړېدو سره د فساد په مخنیوي کې کوم ګام پورته شوی دی؟ څه اقدامات شوي دي؟ څه ناڅه کم شوی دی؟
فاروان ته تر دې دا پورې والی صاحب د فساد په وړاندې هیڅ جرأت نه دی کړی، ځکه او کابل کې رئیس جمهور نه دی کړی. نو په د فساد په خپل ځای پات دی د کابینه د حکومت نه اوس فساد لاسچنده شوی دی. د فساد جرړې په دې نظام کې پرتې دي. دغه نظام دی چې فساد دی چې نظام یې خراب کړ. دغه فساد دی چې تعلیم ته زمینه برابره کړه، دغه فساد دی چې داعش ته زمینه برابره کړه، دغه فساد دی چې لا قانونۍ ته زمینه برابره کړه، دغه فساد دی چې ملک کې امنیت رک شو، دغه فساد دی چې کار اهل کار ته نه سپارل کېږي. نو فساد په خپل زور پاتې دی، په هر ډګر کې پاتې دی. د فساد څخه چاکر څنګه ایسته دی؟ د جماعتونو دغه د میرابون نه خلکو غلاګانې وکړي. خو عام په پرېږده، ځمکه خو هغه خو پرېږده او رشوه خو پرېږده. فساد په خپل زور باندې پاتې دی. اوس په دې حکومت د فساد په اکلا د ادارې د سمون په اکلا باندې دا مند راوستنه خپل په اکلا باندې په تاسو تر کته پورې کوم جدي اقدام نه دی کړی. همدغه وجه ده چې تاسو د ځمکې او اسمان په مابین کې دوه ولاړ دی او دا خپل د بربادۍ لپاره یو حرکت دی.
بله صاحب، یو اوریدونکی رحمت الله رحمت لیکلی دی، وای موږ د مولوي خالص د فامیلی اوسیدونکو په ورځ کې یو ساعت برق لرو. او عبدالخالق د افغان بیسیم د اتل شمیرې له لارې لیکلی دی، وایي په ننګرهار کې د برېښنا وضعیت ډېر خراب دی، حال دا چې دا ولایت خورا ګرم ولایت دی او په ګرمیو کې په ځانګړي ډول برېښنا ته زیاته اړتیا وي، لیکن حکومت توجه نه ده کړې. دغه راز په ولسی جرګه کې د ننګرهار خلکو استازو هم د خپل ولایت اوسیدونکو غم نه دی خوړلی. حاجي صاحب قدیر کتا سو دوی ته وایست چې ولې تاسو غم نه دی خوړلی؟
ګوري یو نقطه به تاسو ته ووایم، د افغانستان د برېښنا موضوع ما تاسو ته مخکې ویل چې د افغانستان حکومت یا کاملا دولت درته ووایم، تاسو راشي هغه خپل بودیجه وخی، تاسو راشي هغه خپل فنډ وخی، حکم دنیا امکانات چې را سره و هغه مو ټول د لاسه ورکړل. په فساد کې لاړل، بعض خلکو پکې شخصي ځانونه جوړ کړل، افغانستان پکې جوړ نه کړلو. هغه لږ ډېر برق چې دلته وشته دی په هغه باندې بحث هم روان دی. څو ورځې مخکې م تاسو ته بهتره معلومه ده چې برق قطع شوی و. همدغه د ننګرهار د ولایت استازي بالخصوص زه خپله ودرېدلم او قوي موزیګري مو کړل، که دومره وخت د دې برق غم ونه خوړل شي بیا که مشرقیوالو خپل د حق لپاره هر رقم سالمه مبارزه شروع کړل، نو هغه وخت د بیا حکومت دله نه کوي. تاسو ته بهتره معلومه ده څلیرې ساعتو کې د ننګرهار برق بېرته خلاص شو. د خلکو خبره کاملا درسته ده. زه یې پرېږدوم چې د ننګرهار ولایت یو ګرم ولایت ده چې څومره په تېزۍ کېدلی شي. دوی د برېښنا ستونزه باید حل شي، د خلکو مشکل حل شي. برېښنا یو شی ده چې وروره هم محصل ته، هم کاریګر ته، هم حتی نظامیانو ته، ولس ته، د ټولو ستونزو ته یو اندازه فیصدۍ په حساب باندې د حل لاره پیدا کوي. خو متاسفانه یا بدبختانه چې لا اوسه پورې داسې کوم قوي اجراءات پکې نه ده شوی، ګر چې حکومت سره بحث دی روان دی. ځکه نه چې موږ د حکومت سره په دې بحث نه کوو. همدا کوم رونه چې ول ورنه پښتنه وکړي په استاسو د خدای قسم وي چې دا برق قطع شلو د ټولو چیغه چیغه شله. یوازې همدا چې ظاهر وو که نه وو چې قاطع موجودګري درته په تالار کې وکړله او حتی وزارتونو ته حکومت باندې غږ وکړو. که په وخت دو وخت سره د منوار د برق غمه ونه خوړل شي، نو بیا مشرقي د خلکو د سالمې مبارزې مخه نه نیسي. هماغه و چې برق په څلیرې ساعتو کې بېرته ننګرهار ته نور. یو هغه ده چې موږ کوم ضرورت لرو، څومره کلو ته، ولسوالیو ته، ولسونو ته، هغه باید کار ورته وشي، په تېزۍ ورته وشي، په چټکتیا ورته وشي او د خلکو مشکل حل شي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوي آزادي راډیو ده. مهرباني سلامت اوسئ. لنډه پوښتنه و بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
سلام علیکم. سلام
سلامت اوسئ، مهرباني.
محمد یاسین اندریم د کابل پولیټیکنیک پانتون د سلرم کال محصل.
مهرباني.
ستاسو مېلمنو څخه یو سوال دارم، که چېرې د ملي رهبران چې اوس دوی په رهبریت کې قرار لري په همدې مفکوره باندې دوی مخته روان شي، نو زه په دې عقیده یم چې دغه ځوان نسل چې نن په داخل کې او په خارج کې په زده کړو بوخت ده، دا به د دوی د مفکورې څخه متاثره شي او فکر نه کوم چې افغانستان به جوړېدې خواته لاړ شي. او بل فرمان صاحب تاسو څخه یو خواهش د موږ دا ده چې تاسو د راډیو له لارې موږ رئیس جمهور او رئیس اجرایت څخه خواهش په جدي توګه کوو چې د غرمې والي
سید تاسو د غزنی نوبت پر راورسیږي بیا کولای شئ چې تماس ونیسئ. ډېر مننه له ټولو اوریدونکو مننه. لیلا محمدی له ننګرهار لیکلی وای، د ننګرهار امنیت ټول خراب شو، د ګلاغا شیرزی په وخت کې تر دې بهتر و. یو بل اوریدونکو غلام سرور لیکلی دی چې په ننګرهار کې داعش له کومه شو، ولې په نورو ولایتونو کې دا ډله نه را پیدا کیږي. یو اوریدونکو د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ولایت کې هم وو چې طالبانو ورسره جنگ درلود، خبرونه او راپورونه خپاره شول. صحیح ده، یعنی موجود خول دا نه دي چې یوازې په ننګرهار کې وو. خیر، بل اوردون که امدارو زن معرفی که آزادی را دیوره مهربانی که واسه یو سلنده خبری وکی چی کم وقت باتره. مهربانی
بله، سلام علیکم. تاست و تاست ملمانو تو سلامو نوران بکوم.
سلامت
دی ننگرار دی بی امنیتی پا بارا که یو لاملی پخپلا دی ننگرار پونسون دی چی بلی پونسون که زن خارجی مارا چلی خارجی پا دی مارا چی نور ولی تون ماسی دی دی چاره په دې غوډولې کې ډېر ماس لري. او کابل کې لږ مخکې هغه یو ماستر تاسو څنګه مو هله او چې هغه څنګه وردا د خزانې د هلمند ماري کې کو
ډېره مننه. متاسفانه زیات وخت نه لرو. که دغه وروستیو پوښتنو ته زموږ دواړه مېلمانه لنډ ځواب وایي په یوه جمله کې، ځکه چې وخت نه لرو. ولې په د دوی په وینا البته چې وایي په ننګرهار کې داعش ته په نورو ولایتونو کې نشته، قسم په نورو کې هم شته خو په دومره پراخه پیمانه نه. د دې علت شی دی که په یوه جمله کې اول حاجي صاحب ظاهر قدیر تاسو وایست.
اول قدم کې خو خبره داسې وه تاسو وکړه چې دا په دې تمامول شوې دي. په ټول افغانستان کې دوی خپل آمدګي نیولې ده، دوی سربازګیري لري. په شمال کې ما آثار قوي ښکاره شوي، په فرات کې ما آثار ښکاره شوي، په مشرقي ولایاتو کې ما آثار شوي. خو دوی ته هماغه مرور د زمان سره چې کله ضرورت پېښېږي او کوم دي قوت اخلي، هماغه ځنه بیا دوی خپل کار شروع کوي. نور نفوذ او دغه زه تاسو ته دا اطمینان درکوم چې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې شته دي، په وخت سره به راوځي. که حکومت اجرات ونکړي، قوي اجرات ونکړي، امنیتي تدابیر ونکړي، خدای نه خواسته افغانستان به نورو ډېرو
ډېر زیاته مننه. سلامت اوسئ انور سلطانی صاحب، که تاسو هم په یوه جمله کې ووایئ مهرباني.
نو ننګرهار د 2500 کیلومتر راځه سرحد لري، دا د هندستان او د پاکستان د نیابتي جګړې مرکز یې خوانه ده، او د بلې خوانه پاکستان د خپلو ستراتیژیکو اعماقو په خاطر باندې دلته یو فشار وسیله دا دروازه، او دې فشار نه خپل سیاست ته تکمیلي او تکمیلي د هغې ته په کتو باندې ننګرهار ډېر قرباني دی نظر نورو ولایت د افغانستان ته، او دلته سنتر هم قوي دی، ځکه دا د کابل لپاره د یوه کلي د فاقت.
ډېره زیاته مننه له دواړو مېلمنو څخه، د ولسي جرګې غړی او د ولسی جرګې نائب حاجی ظاهر قدیر، او همدغه راس استاد محمد انور سلطانی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
ریگی ندا پلار نکمه دا نشانده شیرین وطنی، گران افغانستان دے شیرین وطن میں ہری گنا دا پلار نک میدان نشان دے شیرین وطن میں، ګران افغانستان دې شیرین وطن می ګران افغانستان دې شیرین وطن می